سب او شینواری سب نمانه نچی پا خبرونه که برخ وقت سه کورم بودن تربیان خوده
دا واشنگتن دی تاسو دی امریکا غگ آشنا رادیو آمه
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته ازبکستان وایي له طالبانو سره په ډیرو مسایلو تعامل لري او وایي چې د غډله باید د یو واقعیت په توګه ومنل سي خو تاکید کوي چې د نړیوال ټولنې څخه وړاندې باید د غډلې حکومت په رسمیت ونه پیژني د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي او مشاور عصمت الله ارګاشف وایي موږ به افغانستان په یوازې توګه په رسمیت ونه پیژنو تر څو چې دغه کار کیږي موږ غواړو چې په دې اړه جمعي حمایت او ژغ موجود وي ټول شموله حکومت د بشر حقوقو او په ځانګړي توګه د میرمنو حقوقو ته درناوی او د نړیوال تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول د طالبانو پر رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوال ټولنې له شرطونو څخه دي خوشاغلی ارګاشف په دې باور دی چې طالبانو ته په چټکۍ دغه شرایط برابرول ستونزمن کار دی خوشاغلی ارګاشف زیاتوي چې طالبان په دې پوسیوي چې په نړیواله کچه پر رسمیت پیژندلو لپاره اړ دي چې ځینو بدلونونه رامنځته کړي هغوی وخت ته اړتیا لري موږ په دې اړه له امریکایانو اروپایانو سره خبرې کړې دي ازبکستان په دې ورستیو کې افغانستان ته د بشري مرستو د انتقال په اړه یو مهم مرکز بدل شوی چې نړیوال مرستو کوونکو هیوادونو لخوا هم ستایل شوی دي ورسته لاغه چې سیلابونو په افغانستان کې لښته لږه 22 کسان ووژل او 40 نورې ټپیان کړل د پاکستان صدر اعظم د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان وګړو سره مرسته وکړي د پاکستان صدر اعظم شاه شریف په یو ټویټ کې لایوي خوا د نړیوال ټولنې وغوښتل چې مرسته وکړي او لبلې خوا یې ویلي چې هیواد به هم لخپل افغانانو خويندو او ورونو سره مرسته وکړي د پاکستان صدر اعظم لیکي چې د سیلابونو لقبل پرمنستو تاوانونو او د خلکو پمړنی ژور خپاسوي د طالبانو حکومتي چارواکو هم ویلي چې د دغو سیلاب ځپلو سره مرستې لپاره به په نړیوالو خیریه سازمانونو د مرستې ژغ وکړي د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان تحریک انصاف ګوند د حکومت پر ضد د احتجاجي غونډو نیټې اعلان کړې دي دا ګوند د مئی په څلورمه په یو ټویټر بیان کې ویل دي چې د مئی له شپږمې یعنی نن څخه تر شلم مئی پورې به د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې جلسې کوي عمران خان د اپریل په لسمه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک له بریالي کېدو وروسته له واکه ګوښه شو او حکومت یې ړنګ شو او بیا تر هغه یو ورځ وروسته د مسلم لیگ نون مخکښ مشر شاباش شریف صدر اعظم منتخب شو او ائتلافي حکومت جوړ کړ عمران خان لواکا لری کېدو راځي مظاهرو ته دوام ورکړی دی او درز لري چې حکومت یې د بارانې د سیر په دیجه کې ړنګ شو تحریک انصاف ګوند وای د اوسنی حکومت پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکوي چې د انتخاباتو اعلان ته مجبور کړي تر دې مخکې عمران خان د اپریل په درشم اعلان کړی وو چې د مئی میاشتې په پای کې به د انتخاباتو د غوښتنې لپاره د اسلام آباد په لور لاریون کوي جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی وایي څه باندې 300 اوکرانیان د چهارشنبه په ورځ د اوکراین د ماریپول ښار د پولادو له کارخانې څخه ایستل شوي دي دا کسان په داسې حال کې ایستل کیږي چې ښاغلی زلنسکی له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د پولادو په دې کارخانه کې ګیر پاتې شوي ټپیان هم وژغوري زلنسکی ملت ته په خپلې ماشومانی وینا کې ویل 340 کسان د ماریپول او شاوخوا سیمو څخه وژغورل شول او اوس ژاپورژیا ښار ته چې د کیف تر کنټرول لاندې دي لږته بل سوي دي بل خو د ملګرو ملتونو او میمونشي ویلي دي چې د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو یو نوی کاروان د ماریپول ښار د ابستال د وسپنې فابریکې ته په لار دی چې ملکیان تخلیه کړي بل خو د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د ماریپول ښار د ابستال د وسپنې فابریکه کې د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده دا غزای دی چې اوکراینی سرتیری د ونې ورسې پکښې پټو ماسکو پر یادی فابریکې هر ډول برید رد کړی او ویلي دي چې ځواکونه به په فابریکه کې د ملکی وګړو وټولو پادر سره له پنځشنبه څخه درې ورځې اوربند وکړي د فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د اسرایلو په مرکزی شهر یلات کې په یو برید کې درې تنه وژل شوی دي دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې اسرایلو د پنځشنبه ورځ د یهودی دولت د جوړېدو ورځ منځله پولیس ویل دي چې د یو او یا دوو تروریستانو د نیولو لپاره د هلیکوپټرو او د سړکونو د بندولو ترڅنګ د پاوز او د پولیسو افسران د لټون عملیات پیل کړی دي د اسرائیلو د بارانو چار وزیر یایر لاپید ویلی چې برد د خپلواکۍ ورځ کډبډه کړي د اسرائیلو رسنوی راپور ورکړي چې بردګړو د چړو څخه کار اخیستی خو ځینې رسنوی بیا ویل دي چې وسله هم پکې استعمال شوې ده په اسرائیل کې په دې ورستیو کې د فلسطینیانو او د اسرائیلي امنیتي سرتیرو ترمنځ نشتی سویني. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د پنځشنبه پر ورځ د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون ته دغه په بیا انتخابېدو مبارکي ویلي او د اروپا لپاره د ترکیه او د فرانسې د اړیکو پر اهمیت ټینګار کړی. د دغه دواړو مشرانو ترمنځ دغه ټلیفوني اړیکه د اپریل د لسمې ورسته لومړی وه چې ښاغلی ماکرون بیا انتخابات وګټل. د ترکیه د جمهور رئیس دفتر ویل دي چې دواړو مشرانو د ترکیه او د فرانسې د اړیکو د غشتل کولو په ګامونو او دغه راز د روسیې او د اوکرين په جنگ هم خبرې کړې دي. ښاغلی اردوغان ویل دي چې انکره د ډیپلوماسۍ د لارې په خپل وس کې چې هر څه کولای شي کوي چې دغه شخړه حل کړي. د اردوغان او د ماکرون ترمنځ سمو د مخ کې د سختو ټکو تبادله شوه چې کله په 2020 کال کې په فرانسې کې د بریدونو ورسره د غیواد د اسلامي سختدریزو پر ضد اقدامات وکړل. او هغه مهال اردوغان وویل ایمانوئل ماکرون د فرانسې لپاره مشکل جوړوي او هغه هیله لري چې څومره ژر چې ممکن وي فرانسې د لاغه څخه ځان خلاص کړي. خو تیره اونۍ د ترکیه مشر د ماکرون انتخابات بیا ګټل بریا بللې وه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سرمقاله هم لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی به دا رپورت ووري چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیواله اداره ډبلیو اف پی د درو ولایتونو په اویا ښوونځیو کې د ډوډۍ د ویشلو یو ازمایشي پروژه پیلوي. د افغانستان لپاره د ډبلیو اف پی دا پروژه به په ښوونځیو کې د دغې ادارې د پروتین لرونکو بسکوټو د ویشلو د پروژې ځای ونیسي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری په رپورت کې ووري.
د خوړو نړیواله اداره ډبلیو پی وایي چې د افغانستان په درې ولایتونو جوزجان، پکتیکا او ننګرهار کې په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د وچې ډوډۍ د ویشلو یو ازمایشي پروژه پیلې چې په ترڅ کې به یې شاوخوا 3600 د ښوونځیو ماشومان ته د زده کړو پر مهال په ښوونځیو کې هره ورځ وچې ډوډۍ وویشل شي. ډبلیو پی ویلي چې په پام کې و چې دا پروژه د اپریل په میاشت کې پیل شوې وه. خو د دغې ادارې د افغانستان د دفتر مشر ماري میګرورټي د ډبلیو پی د ټویټر په پاڼه په ویډیو پیغام کې ویلي چې دا اداره په پام کې لري چې دا پروګرام پیل کړي.
Bread Plus, our new product for school meals here in Afghanistan.
Mirman Megger Vertuel, the khonzev de ghiza da para zamun new mahsul dilta pa Afghanistan ki da para jor shwe de. Khoraki to ki khasaun ki kushni bazgaran de tawlidat o process kaun ki aw nanwayan zamun de khonzev de ghiza da program la lari sara nakhlawi aw da khonzev ta mashuman rawri.
And it brings kids into school.
De khoro nalewala idara wai chi parawan 2022 miladi kal ki pa Afghanistan ki 2.7 million khalak de khoro pa خکی برسې تارتي لري. د اداره وی چې په دې شمیر کې اته شریو میلیون داسې افغانان هم شامل دي چې د قحطۍ حالت ته ورته حالت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د معلوماتو له مخې پروان میلادي کال کې 3.2 میلیون ماشومان امیدوار خزي او هغه خزي چې خپل ماشومان ته شیدي ورکي د مزمنې خوارځواکۍ د ګواښ سره مخ دي. د ډبلیو پی مشر ویل مونږ ټول د پوهنې په اهمیت پوهیږو، د خوړو په اهمیت پوهیږو او د امرار معاش په اهمیت پوهیږو او د اقتصادي او ډوډۍ په اهمیت هم پوهیږو. من نه در روپی ټولنی او جنوبی کوریا د جمهوریت څخه په خپلو صحاوتمندانه مرستې دا کار ممکن کړ. د ډبلیو پی اداري د مخه افغانستان کې په ځینو ښوونځیو کې د خوارځواکۍ د کچې د کمیدو لپاره پروټین لرونکي بسکټ په شپږ ښوونځیو کې پر ماشومان باندې ویشل. د اداره وایي چې د ډوډۍ ویشلو پروګرام به د پروټین لرونکو بسکټو د ویشلو د پروژې زیونیسي. ډبلیو پی د دې پروګرام د پیلولو اعلان په داسې حال کې کړی چې په افغانستان کې د تیرو کلونو پرلهپسې وچکالۍ او پر دغه هیواد د نړیوال ټولنې د څو د باندې دوه عمله په زړګون خلک بیکاره او د ژوند د تیرول لپاره د ډیرو ستونزو سره مخ دي. د بلخوا ملګری ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ دغه هیوادو د کتار په سر کې زیاتري چې اوسیدونکو د سخت لوګي سره مخ دي. د ملګری ملتونو د خوړو او کرهنې نړیوال سازمان ای پی او په راپور کې ویلي چې تاریخواله اقلیمی بدلون او اقتصادي بحرانونو د انسانانو ژوند د خورا زیاتو ستونزو سره مخ کړي چې علامه یې په تیر میلادي کال کې 30 میلیونه خلک د سخت لوګي سره مخ دي. دا اداره وایي چې د نړۍ 35 هیوادونه دغه سره مختی او افغانستان ایران په تیر 2020 میلادي کال کې د دغه هیوادو د لیست په سر کې ځای لري چې میلیونونه افغانان پکې د سخت لوګي سره مخ دي. دا راپور وایي چې د کانګو جمهوریت، ایتوپیا، یمن او افغانستان په ډیرو اغیزمن شوو هیوادو کې شامل دي. طالبانو اسلامي امارت د تیر 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې بیا واک ترلاسه کړ. وخت د طالبانو اسلامي امارت د رسیدو سره سم نړیوالې ادارې له دغه هیواد څخه ووتلې چې ورسره افغانستان سره د نړیوالو ادارو مرستې هم بندې شوې او لسګونه زره خلک بیکار او بیروزګاره شو او دا هیواد د اقتصادي بحران سره مخ شو.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې 193 میلیونه کسان کافي خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. په یوه ګډ تازه راپورټ کې راغلي په دې حساب کې 40 میلیونه نور کسان هم ور اضافه شوي دي. د بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام امریکا ژغته ویلي چې دوی په تیرې یوې میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 1 میلیون کسانو سره مرسته کړې ده. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ګډون د کانګو په جمهوریت، ایتوپیا، نایجیریا، جنوبي سودان، سوریې او یمن کې 193 میلیون کسان هر ورځ کافي خوراکي توکي نه لري. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس په تیرو شپږو کلونو کې په دغه هیوادونو کې د اوږدو جګړو، اقلیمي بدلون او کورونا ویروس له کبله خلک له لوږې سره مخامخ شوي دي.
د فایندینګز اف د 2022 ګلوبل رپورت آن فود کرایسس
مون په داسې وضعیت کې یو چې د لوږې کچه لوړه تر رسیدلې ده. په مشخصه توګه د 2000 شلم کال په پرتله د هغو کسانو شمیر ته چې کافي خواړه نه لري 40 میلیونه نور ور اضافه شوي دي. دا واقعا د اندېښنې وړ ده.
ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په شمول 350 هیوادونو کې خلک له لوږې سره مخامخ دي.
یو
شمېر هیوادونه شته چې د ناورین، اقلیمي بدلون او کرونا وایروس له کبله ځپل شوي دي چې پکې افغانستان، د کانګو جمهوریت، یمن او ایتوپیا شامل دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په کابل، بغلان او نیمروز ولایتونو کې نږدې 1 میلیون کسانو سره مرستې کړې دي. د دغه سازمان د معلوماتو په اساس په بغلان ولایت کې 309,209 کسانو باندې مرستې ویشلې دي. همدارس په نیمروز ولایت کې به 135,800 کسانو باندې مرستې ویشل شوې دي او په کابل کې په 306,109 کسانو ته مرستې رسیدلې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام امریکا غږ ته وویل چې په تیره میاشت کې په ټول افغانستان کې نږدې 12 میلیونه کسانو ته مرستې رسولې دي.
د بلګې په ډول ویل شو چې د جنوري په میاشت کې د خلکو چې موږ ورته مرستې ورسولې ټول افغانستان کې د 2.8 میلیونه شاوخه کې وو. فبروري میاشت کې مو دغه شمیر د 8 میلیونه نه 12 میلیونه کسانو ته ورسوو. دغه راز په مارچ میاشت کې تر 12 میلیونه هم ورواوښتو او د اپریل میاشت کې هم په همدغه 12 میلیونه شاوخه کې کسانو ته افغانستان کې د دبلیو لخوا مرستې ورسېدې.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي خلکو سره د مرستې لپاره نغدي پیسې هم ورکوي، خو یو شمېر خلک وایي چې باید ستونزې په اساسي توګه پام وشي.
نړیوالو مؤسساتو باید موږ ته داسې برنامه پلي کړي چې هغه آبادی کور وي، فابریکې وي او نور بعضي خیرپایي ځای کړو، پرمونه یې چرګو پرمونه او داشنه باید توزیع کړي او ډېر په خوراکي مواد موږ تکیه ونه کړو چې موږ خوراکي مواد هر میاشت کې توزیع کوو او نه په دانش وګرځي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 3 میلیونه وګړي له سخت لوږې سره مخ دي او 95 سلنه خلک کافي خواړه نه لري. د دې ترڅنګ 10 میلیونه ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واوري. د نوي سټلایټ لاري تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
نوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس له غی نظریه سره کلک مخالفت شوه چې لمخې ستره محکمه غواړي سخت جنین یو غیر قانوني عمل وګرځوي. په په امریکا کې له 903 او یا کال را پدې خوا سخت جنین قانوني حق ګڼل کیږي. په دې اړه روانې ناندرې د نومبر په میاشت کې د کانګرس پر ټاکنو او د رای ورکوونکو پر پریکړې سیوري غوړولې سي. پام وکړئ په دې اړه راپورت ده.
د سترې محکمې لخوا تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې، خو جمهور رئیس بایدن یې د مخه یو افراطي اقدام ګڼي.
دا مې ډېر زیات اندېښمن کوي چې اوس به 50 کال وروسته بیا وایو چې ښځه د خپل انتخاب حق نه لري. دا به په دې معنا وي چې د محرمیت اړوند هر نظریه به تر پوښتنې لاندې راشي.
د یوې افشا شوې ابتدایي نظریې له مخې چې لومړی د پولیټیکو ورځپاڼې خپور کړو، ښکاري چې ستره محکمه به کیدلی شي په څو میاشتو کې دننه د سخت جنین قانوني حق چې د رووی ویټ په نوم یادیږي او د تیرو 50 کلونو راهیسې د سخت جنین حق قانوني ګڼي لاغو کی، او په دې اړه به د پریکړې صلاحیت د هر ایالت قانون جوړونکو ته ورکړي.
دا چې تاسو د وی خزه په توګه د سخت جنین حق ترلاسه کولای شي او کنه، په دې پر اړه لري چې په کوم ایالت کې اوسېږي. مونږ دا سه وړاندوي نه کوو چې د دې پریکړې لمخېبه شپږش نتر اته وشتو ایالتونه ډیر ژر په سخت کولو بندیز ولګوي.
امریکا د هغو 15 پېته هیوادونو څخه دا چې د غوښتنې په صورت کې سخت کول جرم نه ګڼي. د دې مدني حق پلویان وی د سخت جنین په ګډون د زیګون اړوند صحی حالت تلاش راسه پټولنه کې د خزو د پوره ګډون اساسي اړتیا ده، او که د سخت جنین حق واخستل شي تر شپږ دیرش میلیون زیات خزه به له دې عمل اغیزمن شي.
په دې کار سره به بیوزله خزه ډیر زیانمن شي، او هغه خزه چې امکانات لري ولاره به پیدا کړي چې کوم بلزی ته په الوتکه کې لاړ شي. دا یوازې بیوزله خزه دي چې د دې بیرحمه اقدام درد بزغمي.
د سخت جنین د قانوني ممانعت مخنیوي د محافظه کارانو د اوږدې مودې هدف دی، خو جمهوریت غوښتونکي مشران د عدلي چارو د افشا شوې خبر ردی او په لوړه سطحه د مشورې محرمه پروسه یې ګڼي.
اوس موږ د محکمې دننه هم داسې یو، یو څوک لرو چې د محکمې خپلواکي ننګوي.
په دې افشا شوې خبر کې دواړه اړخونه دې ته هڅول شوي چې د نومبر په میاشت کې د منځمهاله دورې په ټاکنو کې رایه ورکوونکي تشویق کړي.
په اساسي قانون کې هیڅ داسې څه نشته چې د زیږیدلي یا نه زیږیدلي ماشوم د وژنې اجازه ورکړي.
که د سخت جنین قانوني حق رد شو، فکر کوم ډېری ښځې به مړې شي.
عامه نظر سنجونه ښیي چې اکثریت امریکایان غواړي د سخت جنین حق په ډیرو یا ټولو حالاتو کې قانوني شي.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په حقله د ونې په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې د 11 بجو نه تر 12 نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ دلاري په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د اروپایي اتحاد غړي دولتونه لګیا دي د روسیې پر خلاف د لا نورو سختو بندیزونو پر لګولو غور کوي. هغه هیواد لو په واردولو د بندیز لګول شامل دي. دا غڅې دي اروپایانو یې یوازې څو اونۍ مخکې امکان رد کړی وو، خو داسې ښکاري چې د اروپایي اتحاد ټول غړي په دې هکله یو شان نظرونه نه لري. له پاریس څخه به د امریکا جغ د خبریالی لیزا براینت در الیجر رپورت خلاصه از موږ همکار سید سلیمان شاه تستول ولی.
د اروپایی اتحاد رئیس اورسلا اون دیر لین د چهارشنبه پورز په بروکسل کې د دغه اتحاد پارلمان ته په خپل وینا کې د وروستیو بندیزونو اعلان وکړ. اورسلا اون دیر لین ویل چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باید حتما په یوکران کې د خپل جنگ لوړه به پریکړي.
And let's be clear, it will not be easy because some member states are strongly dependent on Russian oil.
پدې باندې باید زموږ سر خلاص چې دغه کار به دومره اسانه نه وي. ځینې غړي ملکونه د روسیې پر تیلو باندې ډېر سخت متکی دي، خو موږ بل چاره نه لرو او مجبور یو چې بندیزونه پر ولګو. نو له همدې کبله نن موږ له اروپا څخه د روسیې د ټولو تیلو پر واردولو د بندیز لګولو وړاندیز کوو چې دا بندیز به یو بشپړ بندیز وي، که د سمندر پر لارې وي او که د پایپ لاین له لارې وي. ناپاک او پاک سوي تیل دواړه به پکې شامل وي.
اروپای اتحاد غواړي چې سکل له روسیې نه د خامو تیلو واردول په کراره کراره ختم کړي او بیا به وروسته د تصفیه شوو تیلو واردول پای ته ورسوي. دا تازه بندیز د اروپای اتحاد د هغو بندیزونو یوه برخه ده چې د سویفت په نوم د تادیه جاتو د نړیوالو سیستمونو نه د مسکو تر ټولو غټ تجارتي بانک او پور ورکوونکي سپیر بانک قطع کول هم پکې شامل دي. همداراز د اروپای اتحاد د وړاندیز پر اساس د روسیې د ارتودوکس فرقې د ستر پادری سراسکوف کیرل او یو شمېر لوړ پوړو پوځي قوماندانانو باندې د بندیزونو لګول هم په پام کې نیول شوی دی. خبرداریا ورکوي چې لاروپانا با د روسیې د څو تلویزیونی شبکو خبرونه هم بند کړي. د اروپای اتحاد رئیس په دې اړه ویل:
We have identified these TV channels as mouthpieces that amplify Putin's lies.
موږ دا تلویزیونی چینلونه د داسې لاسپوڅو چینلونو په توګه تشخیص کړی دي چې په ډېر یو متجاوزانه شکل د پوتین د درواغو او پروپاګاندو د چوتولو لپاره ورڅخه د یوې آلې په توګه کار اخیستل کیږي. موږ یې باید نور پرې نشتو چې دغه درواغ خپاره کړي.
This was still a huge taboo and then of course we move on to
خو په دې اړه هیڅ خبره نه کوله. خو یقینا چې اوس مخ په وړاندې ځو او وګورو چې آیا واقعا روسینه د غازو واردول به په قرار توګه پاتې رسول شو او کنه.
دا په بروکسل کې د اروپای اتحاد له پالیسۍ د چلنیز مرکز د غړي سیمون د کیریل غغو د تیلو په وارداتو باندې لګول شوی بندیزونه د ژمي تر ټولو ساړو میاشتو کې سکال عملي کیږي. د اروپای اتحاد د دی وړاندیز منځوري د ټولو ویشتو غړو هوادونو متفق علیه توافق ته ضرورت لري. هنګری او سلوواکیا په دې ارتباط ځینې ملاحظات لري. څرګندنه ده چې هغوی به د اروپای اتحاد دا وړاندیز قبول کړي او کنه. د اروپای اتحاد مشران غواړي چې څو میاشتې نور هم وخت ورکړي چې په دې اړه تصمیم ونیسي. اروپای اتحاد د یوکرین په بیا رغونه کې د پانګې اچولو نیت هم لري.
I think Europe has a very special responsibility towards Ukraine. Today I propose to you that we start working
اروپا د اوکرين په وړاندې ځانته یو ډیره ځانګړې ځموارې لري. او زنن له همدې عمله تاسو ته دا وړاندیز کوم چې موږ باید د خپل اوکرايني دوستانو د بیا رغونې پر یو جامع پکیج باندې کار کول پیل کړو.
اروپای اتحاد تازه وبندیزونو د لګولو اعلان روس له هغه وکړ چې مسکو په یو طرفه ډول پولند او بلغاری ته د طبي غاز لګل قطع کړل او لنور غړو سره دا اندېښنه پیدا شو ممکن چې دوی هم د روسي هدف وګرځي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د هیوادونو د یوې بې ساري ائتلاف استازو په نږدې وخت کې په بروکسل کې غونډه وکړه چې په خپل دوامدار کوشش خبرې وکړي چې په اوکراین کې د روسیې د حکومت د ارغل مخالفت وکړي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن انوویل د لومړي ځل لپاره د امریکا د انډو پیسیفیک، استرالیا، جاپان، نیوزیلند، د کوریا جمهوریت د بهرنیو چارو وزیرانو د ناټو د وزیرانو په سطح غونډه کې د یوې ډلې په حیث ګډون وکړ. د ګرجستان، د سویډن، فنلند او اوکراین وزیرانو په دغه غونډه کې هم برخه اخیستې وه. په داسې حال کې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي اتحادیې لوړ رتبه استازي په کې هم برخه اخیستې وه. د ټولو دغو متحدینو او ونډوالانو برخه اخیستل ټول نړۍ د هیوادونو فوق العاده پراخه ائتلاف باندې رڼا اچوي چې د اوکراین سره په ودرېدو کې متحد دی او د روسي د حکومت د غل په خلاف دی. دغه هیوادونه تصدیق کوي چې ماسکو یوازې په یو هیواد باندې حمله نه کوي، مګر په ټولو بین المللي قوانینو باندې ولاړ نظم باندې حمله کوي. د بهرنیو چارو وزیر بلنکن وویل د ناروغانو تصویرونه او ګڼل چې له بوچا او د اوکران د نورو برخو ناراضي زمونږ ګډ تحلیل او اتحاد قوي کوي. د هرې بوجا لپاره روسي نور ډیر خارګوټي اشغال کړي دي او ډیر نور خارګوټي تر لاسه د اشغال لاندې دي. مونږ باید فرض کړو چې ډیرې سیمې شته چې روسي عسکر پکې هم دا اوس ډیر عام قتلونه کوي. متحدین او انډوالان یو شمیر اقدامات کوي چې دغه ایرغل ودروي، د اوکراین سره ودرېږي او د هغه چا سره حساب کتاب وکړي چې مسؤل وي. لومړی موږ د روسیې په مالي موسسو او د ولادیمیر پوتین د بالغو ماشومانو په شمول په ټاکلو کسانو باندې د بندیزونو لګول زیاتوو. دوهم موږ د اوکراین سره د امنیت او جنګي سامان نور اتساو میون لر مرسته کې خپل ځان نه دفاع وکړي. موږ د اوکران خلکو او هغو کسان لپاره چې له جنگ نه تختی د بشری مرستو برابرول ته دوام ورکو. موږ د خپل اوکراینی انډوالانو سره په ګډه کار کوو چې د عام قتلونو د شواهدو په جمع کولو، ساتلو او ارزیابي کولو کې مرسته وکړو او دغه معلومات د تاریخاتو مناسبو حیاتونو ته ورکو. موږ نو لارو چار تستر کې پلارو چې د خپل ناټو متحدینو د دسته جمعي امنیت ملاتړ وکړو، د هغو انډوالانو لپاره ملاتړ زیات کړو، د بوسنیا او هرڅګونا او ګرجستان په شان د روسیې د بدنیت د نفوذ په مقابل کې حساس دي. په آخر کې موږ د ناټو نوې ستراتیژیکه مفکوره لیکو چې په مناسبه توګه به د اوکراینوس نه په اخوا امنیت متشکل کړي چې هغه څه به منعکس کړي چې په چټکه توګه د بدلېدو په حال کې دي. د بهرنیو چارو وزیر بلنکن وویل هغه ناڅاپي بدلون چې د روسیې حکومت یې کوي څرګند دی. د بل هر وخت په نسبت د اوکراین سره په ودرېدو پریکړه او ټینګار شوی دی چې د بین المللي نظم سره مرسته وشي او قوي شي، چې حتی د روسیې حکومت ستر قیامت ادا کړي چې د دې ډاډ ورکړی شي چې خلک د خپلو جنایتونو لپاره حساب کتاب باید ورکړي.
تاسو د امریکا غږ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته رسیدا. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.